په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث اوري. خبرونه له ملیحه امیرزاده اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. افغان طالبان وای پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیکل دي. افغانستان په کابل کې د پاکستان سفیر پر وروستو راکټي حملو د اعتراض لیک سپارلو لپاره حاضر کړي او بلجیم د تیر کال د پاریس بریدونو یو مهم مشکوک تن فرانس ته حواله کړي. تفصیل: افغان طالبان وایي چې پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی. افغان حکومت په کابل کې د تیرې اونۍ تر هغه خونړي برید وروسته د مذاکراتو په وړاندې سوړ غبرګون وښوده چې 36 کسان پکې ووژل شو. بلخو د افغان ولسمشر ویان مرستیال دواخان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوي په موجود کې خبر دي، خو تر هغه بل تلاړ نشي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشانو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي. د طالبانو سرچینو رسنو ته ویلیو چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسیز پلاوي له پاکستاني چارواکو سره د لیدو لپاره د دوشنبه په ورځ کراچۍ ته رسیدلي دي. خو طالبانو افغان اسلامي اجانس ته په یو لیږل شوي پیغام کې ویلي چې د دوی پلاوي د افغان حکومت سره د خبرو لپاره پاکستان ته نه دي تللي، بلکې غواړي د طالبانو د هغو بندیانو پاک له خبرې وکړي چې په پاکستان کې قید دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر حاضر کړي. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپوري ولسوالیو د پاکستان د لوري راکټي حمله وغندلې او پرونی په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین تخپل اعتراض لیک وسپاره. د ننګرهار پر ګوشتي او لالپوري ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو پر وروستو حمله کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیسوالا وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د بارنو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته ویل د بارنو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلی حسین ته اعتراض لیک ورکړ.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده یې کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د بارنو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان سفیر پر لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې حمله خوشنۍ څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د جنوبي او شمالي وزیرستان په سلګونو زده کوونکو نن په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړي. په پیښور کې د جنوبي وزیرستان یو زده کوونکی اسلم نور وزیر نن مشال ریډیو ته وویل:
زمون غټه غوښتنه دا دي چې فرست آف آل چاہیے دی پیس واپس کی. زما په علاقې کې ایجوکیشن بالکل ختم شوی دی. زمون فرست پرایورټی بیا ایجوکیشن دی چې زمون ته ایجوکیشن غاره کی. او بل چې حکومت زمون سره کوم وعده کړی دی تاسو ته کورونا واپس جوړیږي، دغه وعده یې کړی دی. زمون دغه مین خبرې دي چې دا زمون سره وشي.
په کابل سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د روایت په تیر یو کال کې په زرګونو کورنۍ واپس وزیرستان ته تللې دي او دا سلسله دوام لري. په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې رینجر ځواکونو د ایم کیو ایم ګوند یو غړي 13 ورځې ترګره مخنیوي عدالت ته وړاندې کړي چې عدالت بیا هغه د نوې ورځو لپاره رینجرز ته حواله کړي. تیر ماښام د ایم کیو ایم مرکز کې په خبري غونډه کې دغه ګوند قومي اسمبلی غړي کوور نوید ویل چې د دوی یو پخوانی غړي کاشف ډیوډ رینجرز نیولې دي. دغه په خبره ځواکونو شپږ میاشتې وړاندې هغه د دوبۍ نه پاکستان ته راوستي او اوس وایي چې 13 شپې نیولې. له دې سربېره رینجرز هغه شپېتو کسانو نومونه هم جاري کړي چې دوی په بیلابیلو تورونو نیولی او عدالت دوی ته د نوی ورځو په ریمانډ ورکړی دی. د مومندو ایجنسی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې 4 نوي سکولونه چې د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ لاندې تړل شوي دي واپس خلاص کړي. تیر مازیګر د مومندو قبایلي مشرانو په یو خبري کانفرنس کې له حکومت دغه غوښتنه وشوه. بل خو د فارټ سیکرټریټ چارواکي وایي د ماشومانو د ډېر کم شمېر له امله سکولونه تړل کېدل یوازې په مومندو کې نه بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې شوي، چېرته چې د 3 کیلومترو په فاصله ورسره نور سرکاري سکولونه موجود دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. بلجیم په پیرس کې د تیر کال د نومبر د میاشتې وسلوالو بریدونو کې لاس لرونکي مهم مشکوک تن صلاح عبدالسلام فرانس سره حواله کړي. په دغه برید کې تر یو سل ډیر شو زیات کسان وژل شوي. د دواړو هیوادونو څارنوالانو پخلی کړي چې نن سار دغه ګام اخیستل شوی. شپږویشت کلن صلاح عبدالسلام په اروپا کې تر ټولو مطلوب و مفرورو کسانو کې یو و چې د مارچ په اتلسمه د څلورو میاشتو کوششونو پس ونیول شو. نن د فرانس په یو عدالت کې د هغه پیشي ټاکل شوې ده. پلټونکي وایي چې د عبدالسلام په خبره د پاریس ته تیر کال بریدونو لپاره لوجستیکي انتظام برابر کړی و او پلان یې لرلو چې په پاریس کې د لوبو په یو میدان کې ځانوال وزوي، خو په آخري وخت کې ترې په شا شو. ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ماسکو کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان د سیکرټري جنرال لمبرټو زانیر سره ویني. دغه ملاقات د روس دفاع وزارت په استازیتوب په ماسکو کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې کیږي. دواړه مشران به په یوکرین کې د او ایس ای سازمان خصوصي څارونکي مشن پر فعالیتونو خبرې کوي. دغه مشن په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ لوزنامه چې د مینسک تړون برخه ده څارنه کوي. په عین حال کې د روس دفاع وزیر سرګی شویګو په ماسکو کې د دغه امنیتي کانفرنس پر مهال ویلي چې د اپریل په شلمه د نیټو او روس شورا ترمنځ په دوو کالو کې لومړی ملاقات کې له نیټو او اروپایي ټولنې سره د روسي پارلیمان کرملین د تعلقاتو په اړه مثبت نخې ښکار نه شوي. شویګو دا خبرې نن په ماسکو کې د نړیوال امنیت په اړه جوړه غونډه کې وکړې چې د روس دفاع وزارت په استازیتوب جوړ و. او د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاب په لومړي پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ په پنځو شمال مشرقي ریاستونو کې کامیاب شوی دی، بلخوا د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په څلورو ولایتونو کې کامیابي حاصل کړې ده. د امریکایي ټلویزیوني چینلونو اندازې ښیي چې ټرمپ په ډېر اسانه په پنځو ریاستونو کې د خپل ګوند په لومړو ټاکنو کې کامیاب شو. دغه انتخابات د اپریل په شپږویشتمه په کنیټیکټ، میریلند، پنسلوینیا، ډلاویر او روډ آیلند کې وشول. تر ټاکنو وروسته د ښودل شوو اندازو تر مخه کلینټن هم په کنیټیکټ، میریلند، پنسلوینیا، ډلاویر کې کامیاب وګرځېد، خو بیا د هغې مقابل امیدوار برنی سانډرز په روډ آیلند کې کامیاب شوی دی. دا تر دې مهال د مجال ریډیو خبرونه اوس ذکرن صوبه یو د موسم حال رابع اکرم خان نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ او شل پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ او پنځه څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل اوولس روپۍ او دېرش پیسې او په یو سل اتلس روپۍ او شل پیسې. یو پاؤنډ په یو سل یو پنځوس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل دوه پنځوس روپۍ. یو درهم په اتهویشت روپۍ او پنځوس پیسې او په اتهویشت روپۍ او پنځه اویا پیسې. یو ریال په اوویش روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او په اوویش روپۍ او پنځه نوي پیسې خرڅول کیږي. افغانۍ په یو روپۍ او دوه پنځوس پیسې او په یو روپۍ او څلور پنځوس پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه درې اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه پنځه اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت اتلس او زیات نه زیات څلور دېرش، بنو کې څوارلس او څلور دېرش او په کوټه کې لس او اته ویش وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. افغان حکومت وایي د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د روغ جوړې په پروسې سره رښتینی همکاري نه کوي، په اسلام آباد کې هم د افغانستان د امن په اړه جوړې څلور اړخیزې غونډې ته خپل هیئت نه لیږي.
ځینې ډلې چې پاکستان ساتلی دي هغه د سولې له مذاکراتو څخه ځان ایستلی دی، نو اوس یې پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
په همدغو خبرو کې د ګډون لپاره پاکستان ته له قطر څخه د افغان طالبانو د استازو د تګ خبرونو په اړه د افغان چارو یو پوه د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې دغه طالب مشران به له پاکستاني او چارواکو سره پر نورو موضوعاتو خبرې وکړي.
د نورو مسایلو سره راغلي دي، دوی وایي چې پاکستان کې د خپلو بندیانو له برادر افغان او پاکستان سره په نورو مسایلو باندې خبرې وکړي.
او د مامون د جنسای قبایلي مشران د حکومت هغه اقدام غندي چې په ترڅ کې د دوی په سیمه کې د ماشومانو یو شمېر سکولونه تړل شوي دي.
د خلکو هغه زړونه چې کم دی هغه مات کړل، د جنکو چې کم شوق او یا د پلارانو د مو میندو هغه ختم شو.
د مشال تر رڼا لاندې بحث خبرونه هم په ژوندۍ بڑاوري. او دا هم اولنۍ موضوع. افغان حکومت وایي د افغانستان د روغې جوړې په اړه په اسلام آباد کې کیدونکې څلور اړخیزې غونډې ته د خپل وفد لیږلو پریکړه نه ده کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند دوا خان مینپال له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړي. د کابل لخوا په دغو خبرو اترو کې د ګډون نه کولو خبره په داسې حال کې مخته راغلی چې افغان طالبان ویلي په پاکستان کې کېدونکو د امن خبرو لپاره هغه هیواد ته خپل استازي استولي دي. ګولیاز تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان دوا خان مینپال وای چې تر څو پاکستان کړي ژمنې نه وي پوره کړي تر هغې د سلورو هیوادونو پاکستان افغانستان چین او امریکا د امن خبرو اترو کې ګډون نه کوي. مینپال له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کچري نه کوي نو دا د وخت ضیا کول دي. پاکستان له افغانستان سره کومې ژمنې کړې وي؟ مینپال د دې په جواب کې ویل
په څلور اړخیز کمیسیون کې ژمنه دا سوې وه چې کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه ځان باسي دا هغه پر وړاندې باندې به اقدام کیږي. هغه د معلومه سول شي ځینې ډلې چې په پاکستان کې اوسي پاکستان ساتلی دی هغه د سولې له مذاکراتو څخه ځان ایستلی دی او هغه سوله یې رد کړې ده نو اوس یې پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
د ولسمشر بیان سرګندونې په داسې حال کې کړي چې رویټرز خبري اجانس د افغان طالبانو په حواله وایي چې په اسلام آباد کې کېدونکو د سلور اړخیز امن خبرو اترو لپاره خپل وفد لیږي. بیا ځینې خبري اجانسونه دا خبر هم ورکوي چې د طالبانو یو وفد پاکستان ته رسیدلی دی. د ولسمشر بیان دوا خان مینپال د طالبانو د وفد په پاکستان کې د موجودګۍ نه لا علمي خو دا او وی ویل
د طالبانو اصلي په دې باندې نه خبر هم
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم له مشال رادیو سره په خبرو کې دې ته اشاره کړې وه چې رابطه شته. بلخوا اے آی پی خبري اجانس هم ویلي دي چې افغان طالبانو دوه کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلې دي. خو د اے آی پی خبري اجانس په وینا طالبان وای چې دغه وفد به د پاکستان چارواکو سره د بندیانو او ځینو نورو چارو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د امن راوستو په مخه سلورو هیوادونو پاکستان چین امریکا او افغانستان د تیر کال په جولای میاشت کې خبرې ترې شروع کړې وې. خو دا خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته وځنډول شوې. د دې وروسته سلورو هیوادونو سلور واري غونډې کړې دي چې سلورمه غونډه په کابل کې شوې وه او په هغه کې پریکړه شوې وه چې راتلونکي غونډه به په اسلام آباد کې کیږي.
د ګلیاز رپورت موردو رپورټونه وایي اوریدونکو د افغان طالبانو د قطر دفتر یو هیئت له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع د خبرو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ګل پر ورځ د هغه هیواد د پارلمان غونډې ته په خبرو کې وویل نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. پر دې موضوع زما همکار داود خټک له خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده.
د تیرې دوشنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر دوه کسان یو مولوي شهاب الدین دلاور صاحب او بل پاره ویل کېږي چې یا ملا جان محمد مدني ده او یا ملا نیک محمد اخوند دوی پاکستان ته راغلي دي. او داسې ویل کېدلو چې د کابل د وروستي برید نه وروسته پاکستان یو ځل بیا په طالبانو باندې قوي فشار اچولی وو چې دوی د سولې چې کومې کرښه خبرې شروع شوې په هغه کې ګډون وکړي. داسې کاري دغه فشار له امله طالبان په ناڅاپي ډول تیار شولو چې یو هیئت پاکستان ته راولېږي. اوس چې دوی پاکستان ته رسېدلي دي طالبانو غره دی وایي چې دوی د نورو مسایلو سره راغلي دي غواړي له خپلو مشرانو سره رابطې وکړي. او افسوس اته وړاندې خو داسې ول کېدو چې دوی وایي چې دوی راغلي دي پاکستان کې د خپلو بندیانو له برادر افند او پاکستان سره په نورو مسایلو باندې خبرې وکړي. خو داسې ویل کېږي چې د اشرف غنی صاحب د خبرو نه وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده او داسې کاري کې دغه بندوبست چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیمې خبرې وشي د افغان حکومت د شکل له امله چې دوی پاکستان باندې لدي چې دوی راستي او صداقت سره کار نه کوي دغه سلسله داسې بریښي چې دغه هیئت به د کوم هدف دپاره چې راغلی و افغان حکومت سره مستقیمې خبرې هغه ترسره نه شي.
سمی صاحب دوه ورځې وړاندې ولسمشر اشرف غنی په پارلمان کې یو تقریر کړی و چې په هغې باندې بیا پاکستان خپل رد عمل وخود. تاسو څه فکر کوئ چې افغان حکومت چې بیا بیا پاکستان ته وایي چې تاسو طالبان د خبرو اترو میز ته راولئ ولې نه چې افغان حکومت په خپله د طالبانو سره یو اړیکه ټینګه کړي او دا خبرې ورسره نیغ په نیغه وکړي؟ یعنی په دې کې څه مشکلات لري افغان حکومت؟
بنیادی خبره دا ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړو. خو دا ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان دوی ته صحه کېږي دوی ته تسلیم شي او یا د پاکستان د لارې راشي. نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اړخ ته داخليږي نو بیا خو ماشاءالله د طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي د پاکستان پیداوار ده هغه دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي. بل طرف ته پاکستان دا کوشش کوي چې خپل وس مطابق طالبان خبرو ته حاضر کړي، خو داسې نه بریکي چې طالبانو باندې د پاکستان هغومره اثر رسوخ وي چې دوی د دوی هر خبره ومني.
سمی صاحب، دا اوس چې مونږ ګورو نو افغانستان هم یو الزام لګولې، خپل غوسه سرګند کړي، د بلې غاړې نه پاکستان هم خپل غوسه سرګند کړي ده د اغې په جواب کې. نو تاسو سوینه چې یو کوشش چې کېدو د پاکستان افغانستان ترمنځ د طالبانو سره د خبرو اترو، نو آیا د دې اوس څه امید شته چې په نږدې راتلونکي کې به داسې یو عمل شروع شي چې د خبرې اترې به په مخ لاړې شي؟
واضح خبره دا ده چې د افغانستان په مسایلو کې کوم داخل ملکونه دي، امریکا دا، نیټو دا، زمونږ افغانستان همسایه هیوادونه دي، پاکستان دي، دوی په دې باور دي چې افغان حکومت طالب نشي ختمولی او طالب افغان حکومت باندې کابل باندې دوباره قبضه کولی نشي. یوازینی حل چې دغه مسلې دا ده چې مذاکرات وشي. نو فکر کوم څه وخت لپاره به دا د غوسې او ماحول نه وروسته چې کله غوسې سړی شي، فکر کوم چې بیا به دغه سلسله توانیږي، ځکه چې د مذاکراتو نه پرته بله کومه لاره نشته.
له خبریالو د افغان چارو لپو سمی یوسفزی سره مو د داود خټک مرکه اوریده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویان مشال ریډیو ته ویلي چې دا کار د پاکستان له لوري د راکټي حملو پر وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی دی. افغان حکومت په وار وار شکایت کړی چې د پاکستان له لوري د دوی پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کیږي. په دې اړه نور د فرشته جلال زئی پر رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلی او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په ورستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندیښنې ثبت شوې دي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خواشینی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبر نه خپرېږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینو ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
پروند نهي اسي شنبه پروز د افغانستان په خاوره کې جوړ د وزیرستان او کډوالو په وکیم کې د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود دلی او کمانډان او دغه ملګری په دزو وژل شوې دي. پر اسماعیل خان کې د پاکستان حکومتي چارواکي دغه پیخي پخله کوي. بل خو د طالبانو د همیا د دلی ویان ویلي چې دوی ته خپل دښمن معلوم دی او دا چې دغه وژنې غچ باخلي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د افغانستان سیمه برلا منتور اوړ دلیو د وزیرستان د کډوالو ځانی کیمپ نا را رسیدلیو. اطلاعاتو په مطابق د کډوالو په دغی کیمپ شه د دریم په ورځ په یو ګاډی کې سوارونه سرګندا وسلوالو د طریقه طالبان پاکستان حکیم الله ډاله د یو مخشنی کمانډر ګل جنت خان عرف زبل مسعود او داغه یو بل ملګر نور عالم مسعود هغه وخت وویشتل وواژل چکلا دوی د کډوالو ځانی کیمپ لامن په یو دکان کښې ناست وه. د دوی د ویشتلو وژلو پړه تر دغې وخته پورې لیا چا هم منلې نه ده. ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د پېښې او په پېښه کښې د وژلو طالبانو د مرګ پخلی کړی او مشال ریډیو ته یې دا هم وښولي دي چې د وژلو دواړو طالبانو مړی سویلي وزیرستان ته را رسولی شوي دي. په بل پلو د طریقه طالبان پاکستان اکیمولا ډالې وایوند نن گئی زما د ټلیفون په لیکې د دغې پېښې پخلی وکړلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ تر مخه په مومند اجنسۍ کې څلور نوي سکولونه تړل شوي دي. د سکولونو تړلو پر ضد تیر مازدیګر د مومندو مشرانو په یوه خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه تړل شوي سکولونه بیرته پرانیزي. دوی وایي په سیمو کې د یو شمېر امنیتي او ځایي مشکلاتو له کبله دوی خپل ماشومان د لرې سیمو سکولونو ته نشي لېږلی. بلخوا د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمېر له وجې نه یوازې په ممندو بلکې په ټوله فاټا کې څلور سوه داسې سکولونه تړل شوي چې د درې کیلومتره په فاصله کې ورسره نور سرکاري سکولونه موجود وي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د مومندو قبایلي مشرانو په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې څلور نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوي دي چې له وجې د سیمې جنکو ته زیات مشکلات رامخته شوي دي. ملک عطاالله ترکزی دې لړ کې مشال ریډیو ته وایي
حکومت بند کړی چې یاره دی کې تعداد کم دی ماشومانو، ټیچر سټاف چې دی عینور علاقو ته ولېږل او هغه ماشومان چې دي نن سبا داسې دشمنان دي چې څوک نه لېږي هغه یو بل سره اختلافات یا واسوک اسیم نه دیږي او خاص کر سپیشلی به جنکای خو به سونه لی یاره یو 45 کول نه بجنکو.
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشا مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې د هغه د کلی د جنکو سکول هم تړل شوی دی او په دغې وجه د هغوی د کلی خلک ډېر خپه دي.
سکول د جنکو ختم کړی دی چې په هغې کې د 250 کې 62 ماشومان داخل دي. نو اوس هغه جنکۍ او ماشومان چې کوم دي هغه بس کورونو کوڅو کې لوبې ټغالي کوي او د وطن دښمنانې لانجې کونجي دي. په 2 کیلومتره او 3 کیلومتره کې تک چې کوم دی او بیا خاص کر زنانه نو دا مطلب مو سره سراسري ظلم کېږي. دا دوی چې کوم قدم اوس پورته کړو د خلکو هغه زړونه چې کوم دی هغه مات کړل. د جنکو چې کوم هغه شوق او یا د پلارانو د مو میندو هغه ختم شو.
خو د ریشنلایزیشن پالیسۍ په لړ کې د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ یوازې په مومندو قبایلي سیمه کې نه ده عملي شوې بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسۍ لاندې 450 هغه سکولونه تړل شوي دي کومو کې چې د ماشومانو شمېره ډېره کمه وه. او په دې 450 سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې 3 کیلومتره کې ورسره بل سکول موجود دی. خو د مومن ایجنسۍ ملک خان محمد وایي حکومت یو اړخ ته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی او بل اړخ ته یې سکولونه بندول پیل کړي دي او لری سکولونو ته د ماشومانو په لېږدولو کې دوی یو شمېر مشکلات لري.
د ماشومانو مستقبل دی نه خرابوي. د پین په زیاد ولا ټوپک لاس کې نور گئی. دا ماشومان چې کمی دي دا لری تلی هم نشي. د 1 کیلومتر نه غیر قبایلی علاقه ده دې کې هم مختلف وجوهات دي.
د مومندو قبایلي مشرانو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې بند کړی شوي سکولونه دي واپس خلاص کړی شي ګنې دوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې د نامنای او پوځي عملیاتو پر مهال 2 نوي سرکاري سکولونه وران شوي ول چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. ځایي چارواکي وایي په ځینو ورانه شوو سکولونو کې یې خیمې لګولي او په روان اوړي کې به دغه سکولونه په نږدې حجرو کې شروع کوي. بلخوا ځایي خلک وایي په سکولونو کې استادان کم دي او دا چې حکومت باید د دوی دغه ستونزه ورحل کړي. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو د خبریال فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باډه کې په دې تیرو اوو کلونو کې خواوشه دوه نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه له منځه وړي دي. خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باډې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریڈیو توائی
مو سره په باډه کې تقریبا 92 سکول نه داسې چې هغه فل یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په جنگ کې تباه شوی دي. هغه 92 سکول نه مکمل دا غي پی سی باندې تیار شوی دي، اپروول دا غي شوی دي، په هغه باندې کار روان دي. چې کوم سکول نه داسې چې هغه فل ډیسټروید دي نو په هغه کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړی دي. په هغه ټینټونو کې فی الحال ماشومان لګیارې سبق وایي. ول چې اوس د ګرمۍ موسم راغو نو موږ فیصله دا کړې ده چې کوم نږدې حجره یا جماعت د سکول سره وي د ماشومان هغه ته شفټ کړو چې په ښه طریقه باندې سبق وایي. ډېر ادارې موږ سره د خیر ښېګڼو لګیا دي کار کوي په سکولونو کې.
نوموړي زیاته کړه چې کومو سرکاري سکولونو ته استادان نه راځي نو باید ځایي خلک دي دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې موږ خاص طور باندې د عوام نه دا تعاون ډېره ضرورت دی ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسېدل د حکومت لپاره هم ډېره مشکله ده. نو څومره چې عوام موږ سره په دې کې تعاون کوي د سیستم به مزید بهتر کیږي انشاءالله.
او د باډې شلوبر غلام حیدر پرې دی وایي چې دوی په خپله حجره کې د جن کو یو پرایمری سکول شروع کړی دی خو د خزینه استادانو پکې کمای دی.
د دغه علاقې د مینې لپاره چې د دغو خلکو د تعلیم سره مینه ده مو په خپل حجرې کې زوی ورکړی دی. د اوبو بندوبست هم ورته کوو، خپل محنت چکم دی مو کېږي کوو. تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه هیڅ اثر نه کېږي. 1500 بچی دی مو سره نن سبا سبق وی دوی ټیچرې دی. مو دا عرض وکړو غو تعلیم والا لا چې مولا ټیچرې روکو نه روکوي.
چارواکی وایي چې یو اوږدمو د پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باډه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. او د خیبر پښتونخوا ګورنر د ځانګړي پرمختیایي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1300 او 15500 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوردون کوم مشال ریډیو ته تاسو غوږی په سواد کې د خیبر پختونخوا په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د دغه سیمې د غیر یقیني امنیتی صورتحال او د اسانتیاو کمې د بهر ملکی سیلانیانو سواد ته تک پر وړاندې غټ خنډونه دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د کورونا چار وزارت 13 میاشت سواد ته د بهر ملکیانو پر تګ لګیدلې بندیز لری کړ. تفصیل د شاهین بنیری پر رپورټ کې.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدون وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د خایس او تاریخي اثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي. خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سواد د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونې امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکی سیلانیان ستانه کړی دی.
مخکې دا خبر راغی د انجینیر منستری نه چې راځي د ټکی په فارم راځي درګې نه دا رپورټ راغی چې ډېر کسان لاغې نه واپس کوي. چیرې موږ داسې پلان نشته موږ نه پرېږدو فارم. یو ګروپ راغی هغه په سکیورټی کې راغی بیا ډېر د پستول خبر او نو دا خو یو کاسمیټکس په کارونه دي چې دې کوي کم کار دي کول غواړي نه ته هم نه خو میریم کیږي او بل سم کیږي اورس بم کیږي چې دې غواړي دلته هم نه.
ځایي خبریال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سواد کې د خپلو مقدسو ځایونو د سیل ډېر لیواله دي. خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیاو کمی د هغوی په لاره کې دیوال دی.
په بل ورځ د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو هغوی چیرې موږ کله اخبار کې دا خبر وکتل موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چیرې موږ سواد ته لاړ شو. چې کله درګې ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې موږ نه پوهېږو چې که دلته امنی او دلدي نه دی نو سي هغه شرط چوت کړی شوی نو بیا خو چې هر سړی راتلی شي د یو سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي نو هغه دې بیا سواد ته هم راځي. بیا خو دې دا مسلې نه وي.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ودی د ادارې د بهر ملکی سیلانیانو د مرستې د سانګې مشر علي سید بیا وایي سوات ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګری ویزه لري. د دین علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي.
دا ټورست بغیر د ان او سی اغشته سوات ته تلی شي، هغه ویزه د ټورست ویزه یا ویزټ ویزه، بزنس ویزه نه، این جی او ویزه نه، اغی لپارا بیا این او سی ډیر ضروری ده. اوس پوره د تایلند گروپونه تللی دي، د بریټیش جاپانیانو گروپ تللی دي. دا تقریبا چې کله نه دا ریسټریکشن ختم شو فار ټورست، زما خیال دی تقریبا 7 نه 10 گروپونه ویزیټ وکړو.
سواد د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه ده د غلطه د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د جګړې لکبله د سیمه د سیلګری سند ته ډیر زیان رسیدلې دي، او د دې سند سره تړلی په زرګونو خلکو روزګار بیللې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې د ملیحې امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان طالبان وایي چې پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی. بلخوا د افغان ولسمشویان مرستیال دوا خان مینهپال نن مشال ویډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجود کې خبر دي، خو تر هغه بلته لاړ نه شي تر څو پاکستان خپلې ژمنې نه وي پوره کړې. خو طالبانو افغان اسلامي اژانس په یو لیږل شوي پیغام کې ویلي چې د دوی پلاوی د افغان حکومت سره د خبرو لپاره پاکستان ته نه دي تللي، بلکې واړي د طالبانو د هغو بندیانو پاکله خبرې وکړي چې په پاکستان کې قید دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر گوشتی او لالپورې ولسوالیو د پاکستان د لوري راکټي حمله وغندلې، او پرونی په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره. سید ابرار حسین بلخوا په دغه حمله خوشنۍ څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د جنوبي او شمالي وزیرستان په سلګونو زده کوونکو په پیښور کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. دغو مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې د سیمې کډوال دې زر واپس کړي شي او د تعلیمي ادارو جوړولو تر څنګ د هغه وعدې پوره کړي چې د کورونو د بیا پادولو پاړای ورسره کړی دي. د مومند ایجنسی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې 4 نوي سکولونه چې د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ لاندې تړل شوي واپس خلاص کړي. په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې رینجر ځواکونو د ایم کیو ایم ګوند یو غړي کاشف ډیویډ 13 ورځې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړي چې عدالت بیا هغه د 9 ورځو لپاره رینجرز ته حواله کړي. تېر ماښام د ایم کیو ایم مرکز کې په خبري غونډه کې دا خبره وشوه چې د دوی نیول شوي 300 میاشتې مخکې له دوبۍ نه پاکستان ته راوستل شوي چې اوس وایي 13 شپې نیولې دي. بلجیم په پاریس کې د تیر کال نومبر میاشتې وسلوالو بریدونو کې لاس لرونکي مهم مشکوک تنسلا عبدالسلام فرانس ته حواله کړي. ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ماسکو کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان له سیکرټری جنرال سره وویني، او د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاباتو په لومړي پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ په 500 شمال مشرقي ریاستونو کې کامیاب شوی دی.
او سوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث خبرونه لپاره مایک ورکوم خپل همکار عبدالحی کاکړت.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د دوشنبه پرز د افغان ولسمشر اشرف غنی په پارلمان کې دا خبره چې نور له پاکستان نه غواړي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې اسلام آباد دې له ژمنې سره سم د هغوی پر ضد اقدام وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته بې باوري په ډاګه کړې ده. له دې وروسته د افغان طالبانو قطر دفتر دوه غړي اسلام آباد ته رسېدلي دي، خو افغان حکومت پر دې سربېره هم د طالبان پر ضد د کاروایي دریځ تکرار کړی دی. د سولې په روانو هڅو کې د امریکا او چین د شتون سربېره هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن ولي مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو پلاوی د څه لپاره اسلام آباد ته تللی دی او څه لاسته راوړنه کېدای شي؟ دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې پوښتل شوي. پښتو میلمانه د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او په کابل کې خبریال او څېړونکی اباسین بریال صاحب دی. تاسو دواړو قدرمنو مېرمنو ته هرکلی وایم. ډیره مننه. او په دې بحث کې به د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی او خبریال او څېړونکي سمی یوسف زیستر هم خبرې سوي دي. هغه مرکې به هم راوړو. او د دې ترڅنګ د افغان ولسمشر اشرف غني له مرستیال ویاند دوا خان میناپال سره هم خبرې سوي، هغه به هم اورو. خو په پیل کې به دوا خان میناپال له ورسو. که ستاسو د دواړو اجازه وي، د افغان حکومت دریز به واورو، ځکه چې تازه دریز دی. افغان طالبان بهر رسیدلي دي، پاکستان ته پلاوی دوه کسان دي د قطر د دفتر، خو د دې سربیره هم افغان حکومت یعنی د دې وروسته څه دریز لري. که ستاسو دواړو میلمنو اجازه وي، د واخان میناپال ته به ورغور شو.
د افغانستان رئیس جمهور اول مورز وویل شي تر څو پورې چې پاکستان د سرخیز کمی سن کړو تعهداتو باندې عمل ونه کړي، پر پاکستان باندې نور د مذاکراتو باور نشي کېدلی. نور به موږ په خپله باندې د بین الافغاني مذاکرات غوته مراجعه کوو، هغه به پیلو. نو زموږ دریځ همدا دی چې تر څو پورې چې پاکستان پر هغو ژمنو باندې شکړې دي، په هغو باندې عمل ونه کړي، اقدام ونه کړي د هغو د عملي کېدلو لپاره، نور د مذاکرات موږ ته له پاکستان سره د وخت ضایع ده. په څلور اړخیز کمیسیون کې ژمنه دا سوې وه چې کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه ځان باسي، د هغه پر وړاندې باندې به اقدام کیږي. هغه د معلومه سوله شي ځینې ډلې چې په پاکستان کې اوسي، پاکستان ساتلی دی، هغه د سولې له مذاکراتو څخه ځان ایستلی دی او هغه سوله یې رد کړې ده. نو اوس یې پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
دا دوا خان مینپال سی بایاز وزیر سی او اباسین بریال سی به طالبانو چې کم پلاوی تللی دی، د مولوی شاب الدین دلاور او جان محمد، مولوی جان محمد د دواړو پکې شامل دي، دوی په قطر کې دي. خو زبی الله مجاهد افغان اسلامک پرست چې کم خبر پانه لیږلې د پاغه کې ویلي دی چې دغه دواړه غړي د اسلامي امارت یعنی د طالبانو د مشرتابه له خوا ځخه د دې لپاره د جلسبی دي چې حالت د پاکستان کې افغان کډوالو ته کمی ستونزې دي. پر هغه خبرې وکي بیا د افغان طالبانو یو مشر ملا برادر او هغه د خلاصون پاړه باندې خبرې د افغان چارو پاکستان چارو اکثر خبرې وکي، او دا رنګ د سرحد او نور داسې مسلې دي چې هغه له پاکستان حکومت سره وڅېړي. بهرحال دا خو مې صرف معلومات ورکول چې دوی دا وایي. هم دغه خبرې کې به یو پښتنې هم سید دوی درې صاحب کو. خو دلته ایاز وزیر صاحب، افغان حکومت یعنی اوس ډیر زیات سخت لهجه خپل کړی دا د دې سربیره چې دوی وایي چې دوی سره ژمنې شوی چې نور به طالبان حاضروي او په افغانستان کې به تشدد لري. افغان حکومت یعنی ولې اوس پر دغه اړخ باندې ډیر زیات زور کوي ستاسو په فکر باندې، چې اوس د خبرو ته دوی نه حاضروي بلکې دوی پر ضد اقدام وایي، خو حال دا دی چې دوه نور طالبان ورسېدل اسلام آباد ته؟
گوری به افغانستان لخوا کوم بیان راغی دا اوس میناپال ول بیان تاسو مشر کا دا مال شتات مخکیم واور دی سوین چې دا زمو سره د قسمت دا چې دا رنگ په شی وشي لکه په کابل کې چې وشو یا په هغه نمک کې هم په کابل کې شروع او په خبر کې هم وشو. نو بیا موږ بالکل بل اکسټریم ته لاړ شو. د پاکستان گلے تو دوی څه حد پورې تزای دي، خو په دې باندې فیصله کول چې چونکه دا د کابل والا معامله وشوه، نو دا حقانی شبکې دا هغې ذمواري واپس کا. نو اوس پاکستان طالبان یا حقانی ډله چې ټوپک راواخلي دا دې وشوي. او دا هم منم چې په دې څلور اړخیزه اسالو کې د دوی دا لاؤز کول ضرور ټولو سره کړی وي چې ټول به هلځلې کړو چې طالبان میز ته راولو خبرو ته، او چې کومه ډله نه راځي د هغوی په خلاف به شاید چې ټول مشترکه کاروایی کوو. نو طالبان د خبرو اترو نه خو ما خیال نه دی چې انکاري شوي دي، او دا خبره ضرور ده چې د کابل به پیښې ذمواري اخیستې ده، خو دا اول وار خو نه دی. دا طالبان خو په پاکستان کې په کویټه کې ناست دي، هلته خپل مشر هم وټاکه ملا منصور، نور مشران هم ناست دي. نو دا اول ورځ خو نه ده، نه اول وار دی.
دا جنگ خود طالبانو او د افغان حکومت د بدقسمتۍ نه روان دی. جنگ هم په دنیا کې دارنګ یا د دوو هیوادونو یا د دوو ډلو په منځ کې کیږي، خو د جنگ د ختمولو دپاره بیا خبرې اترې هم کیږي، هغه څوک بندوي نه.
سمد ایاز وزیر صاحب ډیر مننه. اباسین بریال صاحب، اباسین وبخشی، اباسین بریال صاحب، سوال دا دی دلته چې افغان حکومت دوه خبرې دي. یو شمنه دا صاحب چې طالبان به خبرو ته حاضروي، د کابل له حمله وروسته بهرال افغان حکومت غوسه شو چې نه پاکستان حاضر نه کړل او طالبان و جنگ او جګړې ته لمن یعنی دوام ورکوي، نو پاکستان باندې دوی ډیر زیات فشار دا چوي چې اوس پوځي اقدام وکړي. افغان حکومت د خبرو اترو پر ځای اوس په پوځي اقدام ولې زیات زور کوي، پر ځای د دې چې پاکستان دې ته فشار لاندې راولي چې نه طالبان نور راسره کښېنوي؟
وګورئ، اوس خو حالات هم فرق وکړو. پاکستان تر ډېره وخته دې ته نه پانې کېدو چې طالبان په پاکستان کې دي یا دوی یا زموږ نفوس جوړبند شته. دویمه اساسي مسله دا وه چې کله ته د اخیزو مذاکرات شروع شول او د مخکې د سولې په اړه کومې خبرې وشوې، کوم اعتماد په پاکستان باندې وشو، د افغان لوري سمه دا وه چې نور به دوی یو ضمانتي ډول باندې په دې برخه کې مرسته کوي. خارجیزه او د پښو منځو نه نورو چارواکو په واضح وویل چې موږ د خپل نفوس څخه استفاده کوو. اما تاسو ګوري چې هماغه حقانی ډله چې پاکستان کې نشته او پاکستان کې اعتراف کوي، هغه بیا په کابل کې خو نړۍ بریس کوي د دې نه وړاندې چې دا بریس وشي خو نور ده.
اباسین بریال صاحب، ما خیال ستاسو د سیګنل کې ستونزه ده، بیا به زنګ درته وو. او ایاز وزیر صاحب، تاسو ته راځم خو تر دې له مخه سمی یوسفزی چې هغه یو خبریال دی، څېړونکی دی، خصوصا د طالبانو پر دې مسله باندې له تیرو بلکې 15-18 کلو یا دې زخم زیات کار کوي، مختلف اړخونه څېړي. که ستاسو اجازه وي د هغه به یو نظر واوړو چې خبرې اترې، یعنی آیا دواړه غاړې افغان حکومت طالبان دواړه نه غواړي خبرې وکړي که نه بله لار شته نه، له هغه به واوړو.
واضح خبره دا ده چې د افغانستان په مسایلو کې کوم داخل ملکونه دي، امریکا دا، نیټو دا، زمونږ افغانستان همسایه هیوادونه دي، پاکستان دي، دوی په دې باور دي چې افغان حکومت طالب نشي ختمولی او طالب افغان حکومت باندې په کابل باندې دوباره قبضه کولی نشي. یګانه یوازینی حل دغه مسلې دغه صدیقو کالو نه چې افغانستان کې جګړې را روانې دي هغه دا ده چې مذاکرات وشي. نو فکر کوم څه وخت لپاره به دا د غوسې ماحول نه وروسته به بیا چې کله غوسې سړې شي بیا به فکر کوم چې بیا به دغه سلسله روانېږي، ځکه چې د مذاکراتو نه پرته بله کومه لاره نه شته. ده البته طالبان اوس داسې بریږي چې هغوی هم مذاکراتو ته تیاری دي، خو هغوی غواړي چې مستقیم مذاکرات وشي، اول امریکې سره وشي، بیا افغان حکومت سره وشي، او هغوی باندې مخکې لاړ شي. خو د طالبانو چې کوم ذرایع موږ سره خبرې کوي، هغوی هم دا وایي چې دا جګړه مونږ مکمل ډول نه شو ګټلی، خو مونږ ته دې یو باعزته واپسي لاره راکړی شي. او بل طرف ته دوی فکر کوي چې افغان حکومت دوی سره دوکه کوي.
دا اوس سمی سبزی صاحب، ایاز وزیر صاحب، اباسین بریال صاحب راغی، هغه ته به بیا ورته راسم. خو تاسو که یو دی کې چې ما کومه خبره وکړه چې ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان دی، هغه دا وایي چې دا کوم پلاوی له قطر ورغلی دی، د هغه کار ملا برادر خلاصول دي، او د دې ترڅنګ د افغانستان د کډوالو چې په پاکستان کې کومه ستونزه د هغه خبرې کول دي، او دا له پاکستان اول سوال خدا پورته کیږي چې دا خو د پاکستان لپاره بیا ډېر لوی چیلنج دی چې یو داسې ډله چې هغه افغان حکومت خپله دښمنه ګرځولې ده، له امریکا سره په جګړه کې بوخته وه، هغه اعلان کوي چې دوه کسان یې تللي دي، او هغه هلته په یو ریاست سټیټ چې هغه د ترګریزه جګړه کې ورسره ملګری هم دی، لاغه سره یو اړخیزه طرف زده وایي چې موږ د پاکستان سره مسلې کې، نو طالبان په کوم حیثیت کې د افغان کډوالو مسله یا بیا د سرحد مسلې د افغان پاکستان حکومت سره خبرې کوي، د پاکستان امتحان ته وانه چولی؟
نه، زه ګمان نه کوم چې پاکستان امتحان ته واچو، ځکه چې پاکستان په دې نمخ کې د افغان حکومت سره په کډوالو باندې خبرې هم کوي، حیاتونه هم دی راځي په هغه لګیا دي، او د بدریت په پوله تګ را تګ به هغه هم خبرې روانې دي. خو طالبان چې د راغلي دي، دا شاید که د هغوی خپل داسې خلک وي چې د دوی د ډلې خلک سره په تکلیف وي، هغه ذکر کوي نو امکان لري. خو د یو هیواد په بحاف باندې د خبرو شاید پاکستان دې ته تیار نه شي، نو پکار ده چې تیار شي
ځکه چې د افغان حکومت سره آلریډي خبرې اترې په دې کړي دي. په رسمي توګه افغان حکومت پېژندلی دی، نو طالبان په رسمي توګه په هغه لیول نشي پېژندی. او که د دوی خپلې ستونزې وي، د دوی د کورنۍ، د دوی رشته دارانو، د دوی نورو عزیزانو مسلې وي، ما خو بېله خبره ده، خو په ذاتي حیثیت کې به خبره کوي، خو د افغان ولس، د افغان حکومت په بهاف باندې هغوی سره خبرې کول ظاهره خبره ده،
خو دې کې
ګران کار دی، نه دی په کار، ځکه چې افغان حکومت به دا سیریس واخلي.
نہ خواز وزیر صاحب تاسو خپل یعنی په دې کیسه کې تاسو ډېر په ځای نه ځای کې ناشته پاسته کړی وي، د پردې شاته څه خبرې کوي؟ آیا د ذبیح الله مجاهد دا خبره یوازې ځان ته پرده ورکول دي چې موږ په خپل ستونزو پستلې وي، خو حاصله ده به کې داسې خبرې اترې وي، او دغه وستاسو په خیال باندې داسې یو بل امکان کېدلای شي چې صرف دغه یوازې ځان ته پرده ورکول دي؟
زمان بازا خدا دا چه شاید دارا غلیوی ده خبرو اترو دا پارا شاید چه دا دی سالور ارشید کمیتای مجلس هم دا دینی اشتی پاخر که ده بلی پاول که دا که دو امکانات ده چه اثرات وو نفاغا خوز میراپال که ابرت صفا که شاید افغان حکومت با پاغی که گردو نکری نو زرم چې دا یو قسم انګریزي کې ورته څه وایي، فیس سیوینګ دی، دا خو د پاره چې دا خبره وکړه ځان له یو مخ ته یو پرده جوړوي، که نه وي زما یقین دی چې هغه راغلی په دې
خبرو اترو
د افغان حکومت سره خبرې وکړي او خبرو تقشین، ځکه چې د قطر دفتر اوس د ملا منصور د ډلې سره په یو پیج دی خلک د هغوی په باندې راغلي دي.
سیگنل مسئلہ اخبار دل تیوبل پشتنا دادا چې افغان حکومت آیا که طالبان دیتا تیار سی چې دغه پلاوی رسیدلې هم دی، که دغه پلاوی رسیدو وروسته بیا هم افغان حکومت ډیر زیات یعنی یو جارحانه یو ډیر افنسیو یا نظر لري ولی، یعنی لکه مخکې سم پښتنه تاسو خو کدار ته لند جواب کی چې وجه څه ده چې افغان حکومت د خبرو پر ځای چې پلاوی لم رسیدلی دی پر دې زور کوي چې نه بس نور اقدام وکړي؟
حکومت یوازې دا خبره نه ده کړې چې دوی په نظامی فورس باندې ډېر تمرکز کوي، داسې وایي چې هغه خبرو دپاره چې موږ کومه امیدواري درلوده او جګړه مو ورته ځنډولې وه، هغه دا وه چې پاکستان به منځګړیتوب کوي او هغه تعهداتو باندې به درېږي. کله چې دوی د پاکستان نه ولیدل چې نظر منفي دی، پاکستان عملي همکاري نه کوي، فریب کوي، نو افغان لوری مجبور شو چې نه موږ باندې جنګ په میدان کې خپل کار کوو، هم په افغاني سوله باندې باور کوو، افغاني سوله خپله یو شکل لرلی شي. اول دا دی چې پاکستان کې طالبان مشه افغانستان کې کېدی شي د دغه طریقې څخه هم کار واخیستلی شي. دویمه خبره دا ده چې که طالبان په خپله دې ته آماده شي چې پاکستان نه بغیر دوی د سولې د خبرو لپاره کړی شي یا د قطر دفتر یا په کوټه کې، دا ډېره لویه خبره ده. زه فکر کوم افغان لوري دا دروازه نه ده بنده کړې چې دوی ویلي چې موږ د طالبانو سره خبرې نه کوو. دلته یوه باریکي ده، افغان لوري ځانګړې توګه ولسمشر دا خبره کړې ده چې موږ د پاکستان باندې نه دا تمه نه لرو چې دوی طالبان ته خبرې سره وکړي، بلکې خطرناک
سم وسین بریال صاحب ډیره مننه. همدغه تاسو یو پښتنې ته اشاره وکړه چې ولې افغان حکومت پر ځای د دې چې پاکستان ته ورسي او له پاکستان سره یعنی دې باندې نفوذ واچي، ساس طالبان دې تاذیر کې سره موږ سره خبرې وکړي، ولې افغان حکومت مخامخ خبرې له طالبانو سره له خپلو چینلونو ولې نه کوي؟ همدغه پښتنه مال سمی یوسفزي څخه موږ کړې وه مشال لیډیو، داغه جواب دا و. بیا به راځم ایاز وزیر صاحب تاسو ته.
بنیادی خبره دا ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کول غواړو او د سولې خبرې کول غواړو، خو داسې ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان د دوی ته سلاح کېږدي، دوی ته د تسلیم شي، د دوی د
او یا د پاکستان د لارې راشي. نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اړخ ته داخلیږي نو بیا خو ماشاءالله د طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي، د پاکستان پیداوار ده، هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي او دوی به د دې الزام نه خلاص نه شي. بل طرف ته افغان حکومت دا فکر کوي چې که پاکستان د لارې نه طالبان مذاکراتو ته راولو نو بیا به د طالبانو هغه د غوښتنو لیست یا ډیمانډز به ډېر کم وي، او که طالبان سره مستقل خبرې کوو کېدای شي طالبانو ډیمانډ او غوښتنې ډېرې لوړې وي. بل طرف ته پاکستان دا کوشش کوي چې په دغه خپل وس مطابق کې طالبان خبرو ته حاضر کړي، خو داسې نه برېږي چې طالبانو باندې د پاکستان هغومره اثر رسوخ وي چې دوی د دوی هر خبره ومني. البته په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې افغان طالبان په افغانان کډوالو کیمپونو کې یا نورو ځینو کې اوسېدلی شي او پاکستاني خاوره استعمالولی شي، خو حقیقت دا ده چې پاکستان نشي کولی هغه څه چې افغان حکومت غواړي، امریکا غواړي هغه په طالبانو باندې ومني. بل طرف ته پاکستان حکومت دا هم نشي کولی چې دا ټول طالبان یا ونیسي یا ووهي یا افغانستان ته تسلیم کړي، ځکه چې دوی یریږي چې که دا کار وکړي نو په پاکستان کې دننه چې کوم جهادي قوتونه دي هغه به یو ځل بیا حکومت پر شناب د طالبانو په ننګه راپورته چې څنګه چې 2001 کال کې طالبانو سقوط نه وروسته بیا په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان افغان طالبانو په ملاتړ رامنځته شو او د پاکستان لپاره یو سرخوږی شو.
دا اوسمی یوسفزی یوسفزی ایاز وزیر صاحب تاسو راځم خو نصر الله ستانگزی زخه چې په کابل پوهنتون استاد لاغه زخم دغه پښتنه کړی چې ولې افغان حکومت مخامخ له طالبان سره خبرې نه کوي پر ځای د پاکستان له لارې وراسي. که تاسو اجازه راکړئ دای به واورو بیا به تاسو ته راسو.
زه فکر کوم چې طالبان باید په مستقل ډول دا اعلان وکړي که چېرې غواړي دا ستونزه حل شي دوی حاضر دي، نه د پاکستان له آدرس. زما نظر د قطر دفتر یوازې په دې څو کلو کې د افغانان نظر په تېره بیا په کابل کې د ځینو تحریک کوونکو نظر د غولولو یو مرکز باندې تبدیل شوی چې کله بیرغ جدي مشکل ایجادوي، کله مذاکرات ته راشي، کله راد شي، بیا نورې ډلې نه ولي. زه فکر کوم که چېرې طالبان وغواړي چې دې خبرو ته داخل شي، ښه خبر به یې دا وي چې د دې رهبری شورا په یو اعلامیه کې وایي نه چې پاکستان دا خبره کوي، او پاکستان پرته د دې چې دا خبره کړې وه چې طالبان د خبرو منځته راوړي دا یې هم منلې وه په مذاکرات چې هر هغه ډله چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان په ضد اقدام کوي هغه جپي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مقامات داسې وایي چې د ټولو تروریستي پېکو په لاس کې دوی سره استاد دین لري چې
دا نصر الله ستانگزی. ایاز وزیر صاحب یعنی بلی پښتني ته براسو هغه د چې دغه خبري اترې څلور ارخیزه خبري اترې ماډل په دې جوړ سو چې که پاکستان او افغانستان له مودو راځي له بل سره پر خبره نه جوړیږي ستونزې اندېښنې لري او خبره پر مخ نسی وړلای، نو امریکا او چین پر پاکستان ډیر زیات نفوذ لري، د امریکا په افغانستان کې رول دی، نو دغه منځګړی په توګه باندې په دې خبرو کې که شامل سي نو ممکنه ده دغه څلور واړه هیوادونه یو لار راو باسی. ستاسو په خیال باندې بیا د په کابل او اسلام آباد ترمنځ خبره دی حتی د نن رسیدل چې پر خبرو یعنی پر بل الزامونه غوښتنې اندېښنې بیا موجود دي، دغه چین او امریکا دا وخت تاسو ځننه کې سوزه خطر ډیره حد خبري دا غو رول بیا څه پاتوسو؟ ګوره
یو که صفای رښتیا خبرو وکړو نو مسله په افغانانو په خپل حل کېږي، دا نور خلق کې مدد کولای شي بشمول پاکستان. او تر اوسه پورې کوم وګورو ته 9/11 ما د روسو یا د بون کانفرنس نه باڅ کارځای شهر د افغانستان مشر وټاک، دا هغه وخت نه تر ننه پورې د طالبان نوم په افغانستان حکومت کې د یو دهشتګرد د یو ملیټنټ د یو دشمن په اخته شي. تر اوسه پورې طالبان دوی یو سیاسی قوت یا یو د دوی سره د تاوی دعویدار یو قسم تسلیم نه کړ. همیشه چې خبره کوي نو داسې کوي چې دا طالب یا ملیټنټ یا ما سره چې څوک جنگ کوي دا د تسلیم شي، ځکه چې مالا خو خلکو ووټ راکړه، دا د په حکومت کې یا ووټ واخلي یا د تسلیم شي، بل لارې نشته. دا خبره د منځ دوی یره کی چې بون کانفرنس چې کده نو هغه کې د طالبانو نمائنده نه و چې دا خبره کړې وای، په هغه نه وروسته دا خبره و پریږدو
خو په انشار چې د افغان حکومت څو پورې دا خبره تسلیم کړې نه وي چې طالبان یو قوت دی، طالبان یو دعوېدار دی، دا هغوی سره به با عزت خبره کوي، هغوی به د تسلیم کولو د لارې نه افغانستان ته نه راولي او نه هغې ته طالب تیارېږي. دارنګه به سل کاله نور جنګ کوي خو دې ته نه تیارېږي. نو په عزت لار به ورکوي چې دې ته دوی چمتو شي، نو بیا که خپلې خبرې کوي هم اسانه دي، که د پاکستان په لار دي یا د څلور اړخیز په لار دي، بیا نورې خبرې ټولې اسانه دي، ګرانې نه دي. محرمۍ خبره چې کله دا کوي نو دا خبرې باید د پریس نه پټې وساتلې شي. خبره لا شوې نه وي نو دنیا ته شروع شي چې طالبان نه مني، افغان حکومت نه مني. بارن خو موږ په دنیا کې نه دي لیدلي دا خبرې پټې وشي د دواړو اړخونو سره چې کله سره تیار شي څه لږ ډېر په څه خبرو باندې راځینامه وشي نو بیا راشي دا خلک سره کښېنوي او دنیا ته ووایي چې موږ سره کښېنو. دلته الټه معامله راوه.
مننه ډېر ایاز وزیر صاحب. باسین بریال صاحب، لکه ایاز وزیر صاحب هم ورته اشاره وکړه او د حامد کرزي په وخت کې غبارل ځینې چینلان دوی خلاص کړي اوس له طالبان سره خبرې وکړي، خو د ډاکټر اشرف غنی په دغه حکومت دوره کې آیا کوشش شوی دی لکه ایاز وزیر صاحب چې وایي چې طالبانو سره یو چینل خلاص شي او هغو ته هغه لار یا هغه امکانات برابر کړي چې هغه بیرته لاړ شي او هلته ځان پیوستون وکړي؟
وګورئ، د ولسمشر کرزي په وخت کې هم چې کومې هڅې وشوې نتیجه یې نه ورته وله. متاسفانه چې د چا سره به د طالبانو په مشخص ادرس خبرې کېدې هغه خلک نیول کېدل. دغه ملا برادر د خلاصولو هڅې کوي او کرزی هم په همدې باندې رنګ بدی و چې ټول وخت د همدغه عذر دپاره اوسي. ملا برادر راخوشي کوي. یو لامل یې دا و ملا برادر ځکه ونیول شو چې ته غوښتل چې د افغانستان سره مستقل د طالبانو د ادرس نه خبرې وکړي چې په دې منځ پاکستان نه وي. مهمه ستونزه دا ده چې زموږ شخړه د طالب سره دومره نه ده لکه د پاکستان سره چې ده. دا یو ټریبیون دی چې په طالب څخه استفاده کېږي له بعده مرغه. اساسي مطلب پاکستان خپلې مسلې لري د افغانستان سره او هغه په خپله خوله نه شي مطرح کولی د طالب په ادرس باندې مطرح کړي. زه فکر کوم د طالبان په پاکستان کې ملي یرغمل دي چې راوګاندي دوی سره هر یو د دوی د دې امکان پیدا کړي چې د پاکستان څخه په خپله خوښه او په خپل پاسپورټ باندې ووځي. زه فکر کوم هغه به نه یوازې چې د سولې خبرو اترو ته به کېنوي کابل ته به راشي او په دغه حکومت سره به کېني. مذاکراتو دپاره به لاسته شي پاتې نه شي. بله مهمه مسله دا ده چې د پاکستان د خوا چې دلته وسلې رالېږل کېږي، امکانات راستول کېږي، په خپله جنګي وسوال سنبال شوي رالېږل کېږي. حتی تازه معلومات دا دي چې په افغانستان کې اکثرو لیکو کې قومندانان بدل شوي، پاکستاني قومندانان ورته ټاکل کېږي چې هغه باید مرسته ورکوي، هغه د جنګ لیکې رهبري کړي. په دغه سې حالاتو کې د طالب په نامه باندې مشخص څه وجود نه لري چې هغه باندې هغې سره خبرې وشي. پاکستان اعتماد همدا شوی و ستاسو هغه طالبان خبرو ته کښېنوي تر څو ستاسو نیت معلوم شي. افغانستان د شخړې حل غواړي که نه غواړي؟ تاسو خپله مسله د افغانستان سره حل کوئ که نه؟ پاکستان دې ته تیارېدل ښودلي وو چې دوی غواړي یو دا یو ښه یا په دې کښې هم ګوتې ووهل شوې. پاکستان کښې طالبان په ډلو ډلو چپلو باندې وویشل شول، د افغان لوري نه دغه ادرس ورک شو. بل اساسي مسله چې تاسو ته مطرح کړم، که چېرې دوی غواړي چې د افغانستان لوري سره یې خبرې کړې وای او د دې دپاره ځني نه مفایده شوې وای، نن د طالب نه د موازي حکومت استفاده کړي چې د هغې سره خبرې کېږي. کومې خبرې چې د کډوالو په نمایندګۍ د طالبانو سره کېږي دا د پاکستان ډیپلوماسۍ دپاره د شرم خبره ده. اما متاسفانه تر هغه وخت کښې پاکستان همدا کار کوي، همدا اوس لګیا دي طالب هم د یو موازي افغان حکومت په حیث پېژني. دوی د طالبانو حیثیت مشخص کړي، کوم طالبان د چا سره باید خبرې وشي، طالبان د پاکستان پر وړاندې څه حیثیت لري، دا ډېره مهمه مسله ده. مشهور حکومت په افغانستان کښې وجود لري، دوی د کډوالو پر سر د هغې سره خبرې کوي. حتی د ملا برادر په مسله کښې پاکستان ولې د طالبانو سره خبرې کوي؟ کله چې پاکستان د طالبانو سره دومره ژورې او خوږې اړیکې لري، په هغه صورت کښې سوال نه مطرح کېږي. ښې خوا ته یو افغان لوری وجود لري او زموږ مخال زموږ سره شخړه پاکستان ده او تر څو چې پاکستان خپلې غوښتنې مشخصا او مستقیما مطرح نه کړي د دې حل لاره وجود نه لري.
سمه ده. باسین صاحب ډېره مننه. دلته نصرالله ستانکزي زخما پوښتنه کمال که افغان حکومت پر دې خبره باندې هم ټینګ پاتې سي د دې سربېره چې طالبان هلته رسېدلي دي، لکه ایاز وزیر صاحب چې ویل ممکنه ده دوی دې دپاره تللي وي چې خبرې اترې وکړي، خو څونکې ځان ته پرده ورکوي نو بیا د ملا برادر خبره په کې یاده کړي، د کډوالو غه یاده کړي، نو په داسې حال کې که افغان حکومت بیا هم پر دې دري نو داسې خو به نه سبا بیا تور پر افغان حکومت ولګېږي چې نه طالبان خو را رسېدلي اسلام آباد له تاسو سره خبرې کولې خو تاسو پر شا سوسته. نصرالله ستانکزي په دې جواب کې وویل، په دې سوال په جواب کې
چې پاکستان اوس په داسې یو
پوزیشن کې نه دی چې هر څه وغواړي ماسي وسي. دلته نور لوبې کوونکي هېوادونه هم شته. تاسو واورئ چې اوس په راتلونکي کې روسیا غواړي په دې قضیه کې داخل شي، او همدارنګه پاکستان په سیمه کې یوازې پارتیسپېټره بیکه امریکا او چین دواړه په صداقت سره د افغان حکومت سره ودرېږي.
دا نصر الله ستانکزای ایز وزیر صاحب، تاسو بهرحال څومره پورې زمو معلومات دي، تاسو په دې کې دا ناستې پاستې مشورې یا تاسو خپل تجویزونه د حکومتي سطحې د سولې د عمل پر مخ لاړ سي، تاسو یعنی د دې ټولو کیسو ته چې ګورئ، ستاسو په خیال باندې یو هیله شته که نه؟ لکه تیرو ځا څو کلو ځا موږ تاسو بحثونه کوو، خبرې کوو، لیکنې کوو، بس یو نوې خبره راسي، بیا یو انالیسز یا تجزیه پوکو، بیا خبره ختمه سي، یو لار تاسو یو څرک ښکاري چې یو چرته به وي که نه؟ بس همدغسې به وي او دا به یو بل پسې تکراري کارونه وي. یو منټ وخت.
لار ډېره ازغنه لار ده، په ډېرو خلکو مفادات دي، د ډېرو ملکونو مفادات دي، نو په دې کې لار جوړول ډېر انتهایي مشکل کار دی. خو زما خپل اندازه دا ده، الله دې وکړي چې زه غلط ثابت شم، چې دا څلور اړخیزه سلسله دا څه منطقي نتیجه ته نشي رسېدلی. هسې به وخت خلکو ضایع کړي، خپل به ضایع کړي. د افغانستان پښتنو تاریخ پې
سمه ده. مننه ایاز وزیر صاحب، شپږ سیکنډ دی بس، بخښنه غواړم، ښه وخت او ښه د خدای په امان.